په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. اورې چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپل ولکه ټینګه کړي. په نوی ډیلی کې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو مخې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی ته مهمو خبرونو سرټکه، په کندوز کې د تیرو 15 ورځو راهیسې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. افغان ولسمشر وایي تر دې وروسته به د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نور هم پیاوړې شي او په نیپال کې د پولیسو او زلزلې ځپلو خلکو ترمنځ نشته شوی. د خبرونو تفصیل، د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپدې خو په پیلسوې جګړه کې 125 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. د کندوز والی عمر صافینن په دغه ولایت کې رسنیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال 104 وسلوال مخالفین، 25 افغان سرتیر او 9 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. پر همدې حال د دفاع وزارت مرستیال وایي دولت وزیري د کندوز د محاصرې په اړه ډاډ ورکړ او دغه شار د احتمالي سقوط اوازې رد کړې.
زه تاسو ته په ښکارا باندې ویل شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو، په کندوز کې عملیات روان دي. ان شاء الله زه تاسو ته اطمینان در کوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات ترمنځ کولو په هدف وي. دی وایي د دې لیدنې نتیجه درتلونکې لیدل دي تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نورې هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغې وطن له سوداګرو سره وکتل. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسېږي. او د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د شوهیدو د وروستي پیښې قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوی دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د زیانمنو شویو خلکو د درملنې په هدف سیمې ته د ډاکټرانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې محل د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب وایي چې دغه ولایت زیاتې سیمې د طبي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي. وسمڅون نړیوال خبرونه، د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د پلوازت پولیسو او د ورستې زلزلې څخه د ژوندۍ پاتاسو کسانو ترمنځ ورسته لاغه نشته وسوچي دغه خلک لسمي څخه د وټلو پاړه نه هلی سو. د فرانسې خبري ایجنس راپور لمخې خلک چې لشر وټلو ته انتظار و ورسته لاغه په قهر سوچي د پارلمان ودانې ته نږدې بسونه پر خپل وخت تمځای ته ونه رسیدل. د نیپال چارواکو د اپریل د 15 نیټې زلزلې له کبله د 5000 کسانو د مړینې خبره تایید کړي او هله شي چې ترخاورو او رنګوسې ودانې ولاندې ژوندۍ پاتاسو کسان مومی او وېښوري. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې شوې ودانۍ د لویدو له کبله لښت لږ اته پاکستاني کارګر مړ شوی دی. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو ویان وویل چې د دغو اتو پاکستانیانو مړ د رنګې شوې ودانۍ لخ او رڅخه راستل شوی دی. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزی شهر په قسیم پانتون کې و. په دې پیښه کې یو بل کارګر مړ شوی دی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی او شپږ نور ټپیان شوی دي. دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ سوی او ګمان کېږي چې 45 نور کارګر هم لا تر خاورو لاندې ایسار پاتوي. د قسیم شهر والی شهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لویدو د علت په اړه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور سلطان نظربایف د پنځم ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. څلور اویا کلن نظربایف په استانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ اسیا دغه د تیلو تولیدونکو هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي.
Мы продолжим сотрудничество с нашими стратегическими партнерами.
دوی وی موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، د چین جمهوریت، د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو او له نړیوالو ادارو سره به په فعاله توګه کار وکړو. د منځنۍ آسیا د یوه مخکښ هیواد په توګه به قزاقستان په سیمه کې د امنیت او اقتصادي پرمختګ د ټولو طرحو ملاتړ
وکړي.
نور سلطان نظربایف له 1990 امکال رئیس د قزاقستان ولسمشر دی. نوموړي دغه راز کریم مسیموف ته دغه هیواد د صدر اعظم په توګه بیا وګماره. او وروستی خبر دا چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي د اوروژنې ډلو د هغه ځنګله اور کابو کړی چې د چرنوبل اټومي تاسیساتو ته نږدې بل سوی و. په دغه سیمه کې پخوا د چرنوبل اټومي برېښنا کوټ فعال و. د اوکراین صدر اعظم نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د اور لمبې کنټرول سوي او د تششو اندازه نورماله ده.
Я хотел бы в першу чергу заспокоїти, ситуація під контролем до
самої. Дай вайзерам харіота дардвар кримчи у азіатар контрол ланді дай аузмуж да біраною халату і дара падіра фалатога каркавичі да урламбе кабукри. Дри алвотаки ява хеликоптер ауцу нор васайт зай парзай сивіді ау да памвард звакуначі да кураною чар вазарат касан хам пакші шамелді да урламбо да газіду да махніві лапара гумарал сивіді.
Відправлені сили, в тому числі і Міністерство внутрішніх справ.
دا اورلګیدنه په یوه داسې ځنګله کې سوي چې لا هم د 1980 کال د چرنوبل پیښې له کبله په رادیو اکټیو موادو ککړه ده او له دې سره په اوکراین او ګاونډي بلاروس کې د تششعاتو د ډېرېدو ویره راپورته سوې ځکه بادونه وړاندې 40 کیلومتره وړاندې وړې دي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپلول کټینګه کړي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان ولسمشر هند د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او له هند سره د خپل هیواد اړیکې نه ماتېدونکي وبللې.
A million ties across a millennium or several millennium bind us.
د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د غراز د پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. افغان امنیتی چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداري ورکوي چې د افغانستان د نسبتاً آرام شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځو ډلو له پاکستان د سیمې ته مخه کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون د طالبانو د ورتګ خبره ډېر ځلې چارواکو راپورته کړې ده، خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته یو ځل بیا پام اوښتی دی. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرانس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په د جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه. ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شاتم بول شوی دی. د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت استازي هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه وکړه او ویل چې دغه ځواکونو د ملاتړ او دغه ځواکونو سره به ملاتړ وکړي. مخکې دی چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د ویندویانو د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شي. کندوز ته زور له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته خراغ لاس راته ووایه چې آیا جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بله، جګړه اوس هم په کندوز بالای سر کمال پیشه ملی اردو کوچی قوتونه هلته زیاتېدل شوي دي چې دغه هغه سیمه چې د طالبانو کنټرول لاندې دي هغه یې د اور لاندې شخصه د کندوز والي محمد عمر ساتي او نورو سیمه ییو چارواکو هم هلته حضور درلود. د کندوز کې ساتي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال عملیات پر مخ روان دي، خو د کندوز د دې په سیمه کې پرمختګ نه ده کړی. یا هم د کندوز سیمان صاحب ولسوالۍ کې دېرش یا هغه جوړي ملي مرکز چې 500 تنه سرتېرې پکې اوسېدل د محاصرې په حالت کې وو، هغه له محاصرې نه راوتلی ده او لاره دې اکمالات دی بہت ایسی جو کنه پر مخلاص ده.
افغان چارواک خوویلی دی چه ده وسلوال مخالفینو پا وراند کافی امنیتی زواکون پا کندوز که زای پرزای شوی دی. آیا ده ده زواکون زای پرزای که دو دی جگرو بنه بدل کرده ده او آیا خلق داده دی چه دوی با وکولش افغان امنیتی زواکون وسلوال لطول سیمو او باسی؟
دوی زواکون وسلوال لطول سیمو او باسی؟ رنگ محمد مرشد کیا وہ محل دلتا جگڑا روان دوی دکھندو سبتا دا دور سے بے زربا دا سٹیل بے سے کاٹوار اور کنٹرول میں رہو بس دکھندو زوالی محمد مرشد کیا وہ محل دی ابواز زکونو پر اوران دی تبال دی دکھندو سبتا وہ محل سین دکھندو جگڑا کی سٹیل دی چندیس کا یوشمیر دا کستانی کشتی او دا جانب کی دی. خبر خواتا زمین اللہ مجاہد بھی ہوئی چھے زبط پوکی کے دلتا خارجی ہم نفت دے
پکندوس کے پہ غصے میں کچھ جگڑا روانہ دا یا دے وسلوال مخالفان پر اوڑان دے دے امنیتی زواکون عملیات روان دی پر ملکی وگڑ و ولسی وگڑ و دے عملیات و آغیز تاسو چھے خلق سر غگی دلی دی چھے ڈاول دے تاسو مخ کے راپور روار کل چھے تقریبا 2000 کسان لخپل کورونو بیزای شوی دی آیا دے دے بیزای شو سر مرست شوی دی او آیا دے غلڑی و سم روانہ دا؟
دین مکتب کو چارواک ویل شورا دے کندوز دے گلتیفی او امام صاحب دا سر دے خلپجان چادری عربات کی متخواہ یو شر کنی بیزای سوی دی او دی چی دا عملیات نور پیل کرنی وگر دا مچی پرسکنی چی زیادتا او مگری زون کو دوی لکی چیتا مگا بمبار پیل کرو یا تشکیل سالا تو چی امکان لری سی ملکی جان تا زیان بود چی دی پس دې خاطر اوس دې وایي چې زیاتره خلک راوتې دي او سیمې بېکاره دي هغه مدقې اهدافو باندې لیږي چې هلته هم وګوري.
اجمل آریان له تاسو نه مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله خبرولو. نن د کندوز والی محمد عمر صافی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له 15 ورځو راهیسې چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه پیل شوې ده یو 125 وسلوال مخالفین وژل شوي او پلس هاو نور یې ټپي شوي دي. دغه راز دغه جګړې په اړه د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویندویانو او دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي هم په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي. صفي الله ستانګزي ته بغواک شو.
افغان امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مخته بیایي او په خپلو فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وایي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې له سېشنبې ورځې راهیسې 34 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي.
په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. هوایی پوز هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي. نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپا له 4 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزورې رهبرۍ پورې اړه لري. خود کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبري کوي.
د رهبری قوي سالم در ولایت کندوز وجود داره کې
په کندوز ولایت کې یو ښه قوي او سالم رهبری موجوده ده چې لښته ظرفیتونه څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له 100 کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي افغان پوجان خپل عملیات دقیق او قرار مختبیایي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوجانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنار په دې اړه وویل موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوجانو په خاطر په مونږ غږ وکړي موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوجان په خپل شته امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یوه لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبري، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند نړیوالو چارو شورا ته داعش له طالبانو خطرناک وباله، او یو ځل بیا یې په سیمه کې د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر نوې ډیلی ته د سفر په ترڅ کې تیر ورځ د هغه هیواد له صدر اعظم او دغه راز له جمهور رئیس سره وکتل، او نن هم په دې شورا کې خپل وینا واوروله. د هند ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې د ملاتړ ډاډ ورکړ، او ویل چې هیواد به تل تر تله د افغانستان ملاتړ کوي. نور تفصیل به د اسمت سروان پر پورت کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ په نوي ډیلی کې د هند نړیوالو چارو شورا ته په وینا کې د هغو ستونزو او ګواښونو د یادولو ترڅنګ چې افغانستان ورسره مخامخ دی د فرصتونو یادونه وکړه. د ولسمشر غنی په وینا افغانستان به په راتلونکو 15 کلونو کې د نړۍ د مسو او وسپنې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت د دې هیواد تر ټولو غوره امتیاز وباله. ویل افغانستان د یوې څلور لارې په شان دی چې د اطلسمی پیړۍ په څیر د نظریو، انسانانو او سوداګری مالونو د ترانزیت لاروي. د ولسمشر غنی په باور ټاکل شوی دی چې افغانستان په 25 کلونو کې د منځنۍ آسیا، جنوبي او ختیځي آسیا ترمنځ نښلوونکی شي. ښاغلی غنی وویل داسې وخت به راورسیږي چې تاسو به سهارنۍ په ډیلی کې، د غرمې ډوډۍ په پېښور کې او د شپې ډوډۍ په کابل کې خورئ. د وویل هیله لري دا خبرې یوه ورځ په حقیقت بدل شي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه افغانستان نن د خپلو ګاونډیانو په استازیتوب له تروریزم سره په جګړه کې دی. ښاغلی غنی په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش زیاتېدونکي تهدید ته په اشاره وویل چې داعش تر القاعده خطرناک دی. له بل خوا تیره شپه د هند ولسمشر د افغانستان له ولسمشر سره وکتل. د هند ولسمشر پرناب مکرجی وویل چې هند له افغانستان سره د نږدې او ژورو اړیکو په لرلو ویاړي، او افغانستان د هند لومړنی ستراتیژیک شریک دی. پرناب مکرجی د افغانستان ولسمشر ته په میلمستیا کې وویل هند د پیاوړي، سوکاله او خپلواک افغانستان په جوړولو کې د افغانستان د ولسمشر په هدف کې ځان شریک بولي. هند د هلو څلو او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هرکلی کوي. د هند ولسمشر دا هم وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د دغه هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې د ملي پخلاینې ملاتړ کوي. د هند ولسمشر یادونه وکړه چې د دغه هیواد او افغانستان همکاریو ته نه د پای نیټشته او نه کوم مهالویشت. هند به د افغانستان د یوه دوست او ګاونډي په توګه تل افغانانو سره ملګری وي. هند په دې ویاړي چې خپل ظرفیتونه او تجربې د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد په ودانولو او پرمختګ کې شریکوي. مکرجی وویل باید هڅې وشي څو د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شي. د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د هند او افغانستان تجارتي راکړه ورکړه 6.3 میلیون ډالر وه. شاوخوا ولس هندي شرکتونو له 2003 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې ولس میلیون ډالر پانګونه کړې ده. د هند ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد ته د افغانستان د ولسمشر سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې همکاري لا زیاتې کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر نن په نوی ډیلی کې د هند نړیوالو چارو شورا ته یو ځل بیا د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ، او هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې نن افغانستان او سیمې ته متوجه دي. او اشرف غنی یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې داعش له طالبانو خطرناک دی. دغه راز د هند ولسمشر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د دوامدارې مرستې ډاډ ورکړ، او د بدخشان د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان ولسمشر ته خپله غمرازي څرګنده کړه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره بیا وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغیزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسیدلې ده. په دې اړه به یو شیبه وروسته واورئ.
راپورونه، مرکه،
او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د بدخشان ولایت له وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دا لړۍ دوام لري. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاهان ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله اغېزمنو کسانو ته 3 میلیون افغانۍ مرسته ځانګړې شوې او دغه شان د ډاکترانو یو ټیم هم د پیښې ځای ته استول شوی دی. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست ولی وایي چې د یاد ولایت ډېرې سیمې د طبیعي پیښو له خطر سره مخ دي او دا مهمه ده چې حکومت د نړیوالو مؤسسو په مرسته ورته پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې.
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله اغېزمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختې او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلې چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسیږي. د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلی سیاس وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولنې لخوا لیک چمتو شوی دی، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد د لارې د پیښې ځای ته ورسول شي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې له لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیونه افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپتر د 2 ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غره خویدنې له امله د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوی ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې د غره خویدنې له امله په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغه پیښې وروسته په افغانستان کې د ننه او بهر د اغېزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر روڼ نه و. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیښې اغېزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلېږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي ادیب اغېزمنو کسانو ته د مرستې رسولو له لړۍ راضي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
نړیوال مرستي او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول شي او یا هم نور سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټولو کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزي دولت زموږ همکار دی. د هر هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل شوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري او دا راتلونکي مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استازي نیلوفر ابراهیمی وایي ادارې مسؤل دي چې له طبي پیښو څخه اغېزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمې تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې که اغېزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسیږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتقالي عدالت د همغږي ډ لوایي د 40 کلونو له تیرېدو سره لا هم په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او د ښکېلو کسانو د مجازاتولو ته پاملرنه نه ده شوې. د ډلې نن په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر خپور کړي. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
د بشری ضد جنایتونو د عاملینو محاکمه او مجازات، په بشری ضد جرمونو د تورنو کسانو د نمونه خپرول او په انتخاباتي اصلاحاتو کې د داسې میکانیزم ایجاد چې د جنگي مجرمینو د مخته تک مخنیوي کوي د انتقالي عدالت د همغږي ډلې غوښتنې دي. د انتقالي عدالت د همغږي ډلې په همدې ډول د چهارشنبه ورځې په خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دندو د داسې کسانو له ګمارنو هم ډډه وکړي چې په جنگي جرمونو او بشری ضد کړنو تورن دي. د دې ډلې مشر عبدالله احمدي وایي په
هیواد کې نام نه د دې لپاره ورست تر بل زیاتیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو لیست نه خپریږي او د انتقالي عدالت پلي کېدو ته کار نه کیږي.
عملکارهای مجاهدین به
دوام سور کودتا د هیواد د بربادی سبب شو او د مجاهدینو کړنې او جګړې هم د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو دراتک سبب شو او د کارونو افغانستان په نړیوال تروریزم بدل کړ. اوس باید دولت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي امنیت او عدالت خوندي او د جګړو د قربانیانو ملاتړ وکړي. نو د دې کار لپاره پکار ده چې دولت د جنگي جرمونو راپور خپور کړي. ښاغلی احمدی وایي له دې سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د منازعې د ترسیم پنوم راپور چې د تیرو دریو لسیزو د بشری حقوقو د سرغړونکو کړنې پکې مستند شوی جوړ کړي خو لغپریدو څخه مخنیوي کیږي. ویل کیږي چې په دې راپور کې د یو شمیر چارواکو نمونه چې اوس هم په لوړو دولتي چوکیو ناس او په جنگي جرمونو تورن دي هم یاد شوی دی. له دې سره د انتقالي عدالت ډله وایي د انتخاباتي نظام اصلاح او د هغې په قوانینو کې داسې تعدیل چې د بشري کړنو ضد فعالانو او جنگي مجرمینو لاسونه محدودوي د هیواد په ګټه دی. د دې ډلې په وینا د سور د اومې کودتا څخه د څلوېښتو د سور لاتمې څخه د شلو او د طالبانو رژیم له نسکورېدو څخه د څوارلسو کلونو له تېرېدو سره اوس هم د هغې وختونو بشري ضد جرمونو او سرغړونو ته پاملرنه نه ده شوې. اومه غوښتل چې د دې راپور د سرنوشت او بشري ضد جرمونو کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د حکومت د اقدام په اړه د حکومت نظر واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت کارونو ته په کتو داسې اټکل کیږي چې نوی افغان حکومت په دې مواردو کې له پخوا هغه غوره پالیسي لري. مدني فعال احمد شاه ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو په ټاکنه کې د پخوا حکومت په پرتله چې تر ډېره پکې پخواني تنظیمي چارواکي و تغییر راغلی او دې کار دوی هیله مند کړی دی.
متاسفانه چې خلکو غږ هم د تروس پورې داسې په هغه سطح چې باید جګ شي نه ده جګ شي. مخصوص یو ثبات نه وي په یو ټولنه کې د ډېرې مشکلې چې داسې مبارزې هم یو مثبتې پای ته زر تر زره ورسي او د دې کابینه چې فعلا نه شوې ده تقریبا د خلک راضي دي. هغه څه چې نقص د حقوقو بشر چې موږ فکر کوو یعنی وجود نه لري دا یو امیدواري ده.
په داسې حال کې چې عامو افغانانو هم تل په دې ټینګار کړی چې باید حقایق کاره او د منازعې د ترسیم ساتل شوی راپور خپور شي خو دې غوښتنې ته د هیچا لخوا لا مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې سره په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ورته پاملرنه تل یو له پیچلي موضوعاتو ځکه ګڼل کیږي چې ویل کیږي له څېړلو سره یې خپله لوړ پوړي دولتي چارواکي تر سوال لاندې راځي.
مامورد چې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر تر ژره خپور کړي. د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادیو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ډلې چې مرکز په امریکا کې دی په خپل نوي راپور کې چې نن خپور کړی ویلي تیر کال داسې قوانین وضع شوي چې د ژورنالیستانو پر کارونو بندیزونه زیاتوي او دغه راز د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد هم په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
د ازادیو نړیوالې څارونکې ډلې فریډم هاوس چې له امریکا فعالیت کوي په خپل کلنی رپورټ کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نمونه خبره کړي چې د بیان ازادي په شدت ځپل شوې ده. د لس په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بیلاروس هغه لس سیمې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیه کې ډیره محدوده شوې او دا حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورت د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادي تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼلی دی. رپورت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د آذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادي شدید حمله وکړه. تیر کال په آذربایجان کې د زندانی ژورنالیستانو شمیر 9 ته ورسید. د آذربایجان حکومت تیر کال د بیرونیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمیر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په آذربایجان کې تیر کال نیول شوي، د ازادي اروپا ازادي راډیو د ازاري خبريالي خدیجه اسماعیل و یادونه هم شوي. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زندانی شو. رپورت هم دراس په باکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د دفتر د ترول کېدو او د دې ادارې د یو شمیر خبريالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وایي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خپرېدو پاتې کیږي. د اداروای په اګست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. د نوي قانون پر اساس یوازې هغه پاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکو لري خپل فعالیت رسمن ثبتولای شي. فریدم هاوس وای په اوکرين کې چې د روسیې له لوري د پوځي اشغال سره مخامخ دی، د روسیې پر لښته لږه 1500 تلویزیونی خبرونه چې د کیبلي شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګېدلی دی. فریدم هاوس وای د تاجکستان په لری پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څرنګه د آزادو خبریالانو د فعالیت مخنیوی کولای شي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سید سمی عباس او زرغونه منګل دواړه ستډیو ته راغلي دي. مهرباني.